السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې شوې. د دوه نه تر دریو بجو په دې خبرونه کې زمونږ شاسته سو قربې نه کې پرځونه مې قبول کړي. په دې خبرونه اول نیمای کې درته یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو. په دویم نیمای کې دوه هفتوار خبرونه جمهوریت غوونه او د سولې په لور اورېدې شي، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه ویان د مجید بابر.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سره ټکی. مولانا فضل الرحمن وایي چې حکومت له قبایلو سره په کړو ژمنو کې پاتې راغله. په پنجاب کې د تشدد په پیښو کې 9 کسان وژل شوي. د امریکا د پوز مشر ویلي په افغانستان کې بعد 100 نور کلونو لپاره پوز ساتي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د جمعیت علماء اسلام فی مشر ویلی حکومت له قبایلو سره کړو ژمنو کې پاتې راغلی دی. مولانا فضل الرحمن بیگا په اسلام آباد کې د آزادۍ مارچ په نوم احتجاجي ناستې ته په وینا کې وویل حکومت ژمنه کړې وه چې د انضمام وروسته به قبایلو ته هر کال 100 روپۍ ورکوي، خو تر اوسه یې ورته هیڅ نه دی ورکړي.
مکتا ویل شوی وو چې فاټا په صوبه کې شامل وو، خو هغه قانون چې پخوا یوازې د فاټا لپاره و نن په ټوله صوبه کې عملي شوی دی، او هر ځای چې پوز وغواړي د انتظامی سره د مرستې په نوم مستقیم ورتللی شي. ماته وایي چې دا یې فاټا په صوبه کې ورګډه کړه که ټوله صوبه یې په فاټا کې ور شامل کړه.
مولانا فضل الرحمن پر قبایلو د ټیکسونو پر لګولو هم انتقاد وکړ او ویل قبایلو سره ژمنه شوې وه چې تر لسو کلونو به ترې ټیکس نه اخیستل کیږي، خو حکومت له دغې ژمنې هم پشا شو. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناسته د اکتوبر له 1 په اسلام آباد کې روانه ده. پر لتوال د نورو غوښتنو ترڅنګ له وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ حکومتي کمیټه د پر لتوالو له مشرانو سره خبرې هم کړي، خو تر اوسه دواړه خواوې کوم نتیجې ته نه دي رسیدلې. د قبایل تحفظ مومن مشران وایي سپریم کورټ چې هغه خواص د اوریدنې لپاره منظور کړ چې دوی پخوانی فاټا پر خیبر پښتونخوا د ورګډولو ضد عدالت ته وړي وو. د قبایلي ځینو مشرانو د فاټا د انضمام په اړه پرون په جمرود کې غونډه وکړه. په دې مهال له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دمخیلو درې یو مشر ملک اکبر افریدي وویل د انضمام پر ضد به هلې ډلې جاري ساتي.
سپریم کورٹ کی چمو درخواست کرے و 7 بھائی منظور شو سماعت پارا منظور مرجر دا واپس کی غینا پاس پا مولا دے خپل خور اختیار ملاو شی کبیا دے حکومت پاکستان سارا وسائل و صوبہ برا کی کنا پا زارا حال میں دا پریدی.
قبایلی سیمې تیر کال په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شوې او هلته عدالتي نظام هم غځول شوی، خو ځینې قبایلي مشران هغه ځلې له خیبر پښتونخوا سره د انضمام مخالفت کوي. د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو هړتال ختم کړ. ډاکټران وایي د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ له حکومتي ډلې سره تر کامیابو خبرو وروسته سره لنن خپل کار بیا پیلوي. د ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر یاسر پرون مشال ریډیو ته وویل حکومت به نوی قانون د 2 لپاره نه عملي کوي او شکایتونه به ختموي.
کمیټي به 2 کې دننه د ډی ایچ آر ایچ بل دی، په دې باندې به فردر پروسیسنګ نه کیږي، په دې باندې به کاروایی نه کیږي. د دې مله ګارنټي راکړې شوې ده کوم ډاکټرانو حلې شوي دي یا ټرانسفر شوي دي یا چې کوم دی په هغه چې کوم دی صرف د سټرایک د وجه هغې باندې هغې سره ظلم شوی دی، هغه ټول شیزونه هغې ازاله به کیږي، مداوا به کیږي.
ډاکټران له تیرو 30 ورځو راهیسې د خیبر پښتونخوا حکومت له لوري د روغتیايي ادارو لپاره د جوړ کړي یو نوی قانون پر ضد احتجاج ول. د شمالي وزیرستان مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د کرتارپور په سیر دی له افغانستان سره تجارتي لارې خلاصې کړي. پرون د ضلعې ځینې مشرانو په میرعلي چوک کې پرلت وهلې وو. په پرلت کې شریک د سیمې یو مشر ملک غلام خان مشال لیډیو ته ویل د تجارتي لارو د خلاصولو ترڅنګ په افغانستان او بکخیلو کیمپ کې میشتو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنولو غوښتنې هم کوي. د نومبر په 9 وزیر اعظم عمران خان پاکستان ته د سکانو ورتګ لپاره د کرتارپور لار پرانیسته. له دې وروسته ځینې پښتنو ملتپالو او قومي شرانو له افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو د پرانیستو غوښتنې دوام لري. حکومت د افغانستان سره د ټولو لارو د خلاصولو په اړه لا هم سندي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په پنجاب کې د ډډو په دوو پیښو کې نه کسان وژل شوي دي. لومړی پیښه پرون په راجنپور کې شوې چې 15 کسان پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو عربي تیبا سیمه کې پر یو موټر هغه مهال ډزې وکړې چې پولیسو هڅه کوله د وسلوالو د یو پټنځای څخه ځینې کسان ونیسي. د پولیسو ویان کلیم قریشي اسوسییټډ پریس ته وویل په وژل شوو کې دوه پولیس او دوه د استخباراتي ادارې افسران او یو مخبر شامل دي. بل پیښه ډېره غازی خان ته نږدې شوې چې څلور کسان پکې وژل شو. په وژلو کې یو پولیس والا، یو لاروی او دو مشکوک وسلوال دي. د پیښو ذمہواري چا نه ده منلې. د امریکا د پوځ مشر وړاندوینه کړې چې ځواکونه به د سونورو کړنو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. جنرال مارک میلی له ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل د 11 سپتمبر د پیښې وروسته یې افغانستان ته سرتیری د دې لپاره لیږلي دي چې د دې هیواد خبره د هغو ترهګرو پر پناځای وانه وړي چا چې پر امریکا حمله کړې وه، خو هغه مشن لا مکمل شوی نه دی. هغه وویل دا مشن به هله کامیاب شي چې افغان حکومت او امنیتي سرتیری د دې جوګه شي چې خپله خاوره پر نورو هیوادونو په تیره بیا د امریکا پر ضد د حملو لپاره لکارولو وژغوري. امریکا په افغانستان کې 14,000 سرتیر لري. همدارنګه د نیټو د غوس ماموریت لاندې زرګونه اروپایي عسکر هم هلته دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بیا ویلي چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې د نړۍ د کړکېچ له سیمو خپل سرتیری وباسي. اوروسته خبر ده چې د رومانیا ولسمشر د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د اروپایي ټولنې ملاتړ کوونکي زیاتې رای ګټلې دي. د 90% مرکزونو د شمیرل شو رای د رسمي نتیجو پر اساس ولسمشر کلاوس یوهانیس تر ټولو مخکې دی. یوهانیس به د سوشل ډیموکراټیک ګوند له مشرې ویوریکا ډانسی دا په دویم ځل انتخاباتو کې مخامخ شي. د مشال د خبرونو پای او به تاسو د موسم حال او د کرنټ شوبې د سراج صحیح نه واورئ.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ شل پیسې غسل کیږي او په 155 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 198 روپۍ او په 200 روپۍ. یو یورو په 121 روپۍ او په 121 روپۍ شپږ ته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ شل پیسې او په 200 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپۍ 10 پیسې او په 200 روپۍ 30 پیسې. او یو افغاني په 198 پیسې غسل کیږي او په 2 روپۍ خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پېښور، بنو او ژوب کې وریځې خوري وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 14، بنو کې 20 او 11، ژوب کې 40 او 15 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 3 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی او بای او سبانی موسم حال واوریده. پروانه غړي کې را سره اوسې چې دغه ریپورتونه واوري. مولانا فضل الرحمن وايي حکومت له قبایلی ول سره په کړو وادو عملی کولو کې پاتې راغله. بلخو د وزیرستان قبایلی مشرانو له افغانستان سره په تګ راتګ کې هم د کرتارپور په سیر اسانتیاو غوښتنه کړې ده.
پچا دو جدا سے دے غلام خان یا دے ترخم جی کی ملاری دی بدا بند ہندا سے سنتیا پچا دو دے پشتنے لگے ہوئے تے سرا ترقی ہو کو
او له حکومت سره د کامیاب مذاکرات ورسته په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو د صحت کارکونکو خپل هړتال ختم کړی دی.
گورنمنٹ هم دا یقین دهانه را کړا چې ان شاء الله دا سچ مونږ لیکو یا سي اگریمنٹ دی دا به یو دا پښتو وطن نه دی کې مونږ ټول پخپل جواب باندې خپل خبر باندې ولاړی.
یو شمیر نور ریپورټونه لرو او په دویمه نیمای کې به په جمهوریت غوګونو خبرونه کې د سیاسي مبارز ډاکټر عبدالحی بلوچ د ژوند او جدوجهد په اړه واوري. ورپسې د سولې په لور خبرونه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په موجوده حکومت ټکونه کړی دی او ویل دي چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو ورګډولو په وخت کې کمی هجمنه د قبایلی ول سره کړی وی غي نه دی پوره کړی. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اکتوبر 1 په اسلام آباد کې د حکومت خلاف احتجاجی ناسته روانه ده چې لوی غوښتنه یې د وزیر اعظم عمران خان استفاده. خو واکمن تحریک انصاف بیا ویلی دی چې وزیر اعظم به هیڅ کله استعفا ورنکړي. په دې حق له تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن تیر ماخوستن په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم پر لټوالو ته خپل وینا کې وویل حکومت د پخوانی فاټا اولس تشنه باغونه وخودل او ورسره یشمنه کړی و چې د انضمام وروسته هر کال به قبایلو ته سل ارب روپۍ ورکوي خو تر اوسه یې ورته هیڅ ندی ورکړي. نو موړي په قبایلو د ټیکسونو په لګولو هم انتقاد وکړ او وی ویل حکومت ویلی وو په قبایلی ضلعو کې موجودو کارخانو نه بعد لسو کلونو پورې ټیکس نه اخستل کیږي. حکومت بیا د خپل د غژمنې نه په شاشو او لسو په ځای پنځه کال کړل خو کال هم نه دی تیر شوی او هغلته موجودو پټولو کارخانو یې ټیکسونه ولګول. نو دا د ځایي اولس سره زیاتې دی. په تیرو وختونو کې یو قانون جوړ کړی شوی و د سیول ادارو سره د مرستو قانون او هغه صرف په قبایلی ضلعو کې عملي و خو نن یې هغه په ټوله صوبه کې عملي کړی او چې کم ځای ته وغواړي نو فوز نیغ په نیغه رسېدلی شي. نو دوی دی وای چې فاټا یې په خیبر پختونخوا کې شامل کړه او کنا صوبه یې په فاټا کې ورګډ کړه. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناسته د اکتوبر له 1 د اسلام آباد په ایچ 9 سیکټر او په کشمیر های وی روانه ده. اپوزیشن د نورو غوښتنو ترڅنګ د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي خو د حکمران ګوند غړي بیا وایي وزیر اعظم به د اپوزیشن په غوښتنه کله هم استعفا ورنکړي. بلخو حکومت د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړه او یادې کمیټې د نومبر په 4 او 5 د اپوزیشن رهبر کمیټې سره په اسلام آباد کې 2 مذاکرات وکړل خو څه نتیجې ته ونه رسېدل او له هغې وروسته د دواړو کمیټو ترمنځ بل کوم ملاقات نه دی شوی. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکارې فردوس اشقوان تیره اونۍ په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي وو آئینی او جمهوری غوښتنې هغه څوک کوي چې په خپله یې د آئین او جمهوریت سره تړاو پاتې شوی وي. مولانا صاحب خو اولې ورځې راهسې داسې څه غوښتنه نه وه چې حکومت ورسره پرې خبرې اترې کړې وې. زموږ مذاکراتي کمیټي چې ورسره څومره ځل ملاو شوي نو هر ځل یې یوه نوې غوښتنه کړې ده. خو موږ هیله من یو چې حکومتي مذاکراتي کمیټي او د اپوزیشن رهبر کمیټي به زر د دې هر څه قانوني لاره راوباسي. د یادونې ده چې جمعیت علماء اسلام د اکتوبر په 20 د 4 غوښتنو سره د کراچۍ نه د خپل ازادي مارچ پرانیسته وکړه چې پکې د وزیر اعظم استعفا د فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول په عین کې د اسلامي دفاعاتو تحفظ یقیني جوړول او احتساب قومي ادارې نیب لخوا سیاسي قیدیان خوشی کول شامل وو.
پرون د خیبر قبایلی ضلع په جمرود کې قبایلی تحفظ موومنت ډلې ایوا غونډه کړې ده چې پکې مشرانو ویلي دي په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو په ورګډولو خلاف چې دوی په سپریم کورټ کې کوم درخواست کړې و غدا اوریدو لپاره منظور شوه دي. دغه مشرانو ویل چې نوې نظام نه مني او ځان له صوبه غواړي. دوی وایي چې په ځان له صوبه کې به دوی ته ډېر ګټه وي خو حکومت بیا ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې له شاملېدلو سره به قبایلی سیمه پرمختګ وکړي. په دې هکله تفصیل د فرهاد شینواری نورو.
د قبایل تحفظ مومنت ډلې لخوا په جمرود کې را جوړه شوې غونډه کې د قبایلی ضلعو یو شمېر مشرانو ګډون وکړ. د دغې غونډې په موقع د قبایل تحفظ مومنت یو مشر د دره دمخیلو ملک اکبر پردي مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو خلاف د دوی درخواست په سپریم کورټ کې دا اوریدو لپاره منظور شوی او دوی به د دغه ګام په ضد خپل هڅې جاری ساتي.
سپریم کورٹ کی چمو درخواست ورکړه و دا مودې ډېر ټیم نه ورکړه و تر اوسه پورې غښو نه اکسپټ نو پرون نه بل ورځ یې په 7 باندې منظور شو سماعت پر منظور شو و ان شاء الله ول عزیز چې سپریم کورٹ به اومدا پښتنه دې مونږه کوي چې دا د کومې غلطې دعوی کړې چې ټولو خلکو انضمام خوښده دا به زه دې ته په دروغ کوم او دا د دروغ ویلي.
د قبایل تحفظ مومنت مرکزی جنرال سیکرټری سردار اصغر اپریدی خپل خیالات صدا سے سرگند کړل.
موږ د غیر آئینی اقدامات مخالفت کوو او د اول ورځې نه چکم د انضمام په مخالفت کې چکم د تر وسه پورې د جلسې جلوس روان دي. دي. د نن غونډې مقصد دا و چې د خیبر ایجنسی د کومونو د طرفه کومه نمایندګي راغله او دغه چې کوم دی کوم خپل خبرې وخیلې، نو هغه به د روان وخت کې دغه نه چې کومه سله جوړیږي به د مومند کوم او د مومند کوم د سلې نه پس چکنه د باجوړ کوم او بیا دغه درې ایجنسی به راغونډېږي او مخکې انور چې کوم ایجنسی دی د غوستره به چکن دی پندغه خبره کې کیږي چې د مسره د آئین کومې وده شوې دي او فاټا ریفارمس کې کومې وده شوې دي او په نېشنل اکشن پلان کې د فاټا د پوره کم پروګرام دی مو د هغې امپلیمنټیشن غولوږي. د انزمام نه بعد چې څومره حالات خراب شو د هغې څوک تصور نشي کولی.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي تیر کال د 15 آئینی ترمیم لاندې د قبایلو په خوخه فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې، اف سی آر ختم شوی، هلته عدالتي نظام غځول شوی او قبایلو ته په صوبایي اسمبلۍ کې نمایندګي هم ورکړل شوې او په مرحله واره توګه به قبایلي ضلعو ته د بندوبستي ضلعو په څیر برابر حقوق ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د وزیرستان په میرالی کې پرون قبایلی مشرانو یو ورځنې درنه کړې چې پکې یې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د کرتارپور راهداري په سیر دی د افغانستان سره د خلکو تګ راتګ او تجارتي تګ راتګ آسان کړل شي، ځکه چې د دوی په وینا د دغې راهداریو په سیر کدل سهولتونه ورکړل شي نو د دواړو خواوو لسونو ته به ډېره ګټه ورسي. په دې موضوع نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
تیره ورځ میرعلي کې قبایلي مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د کرتارپور راهداري په شان افغانستان سره د هم تجارتي لارې خلاصې کړي، ځکه چې د دواړو خواوو پښتنو اقتصاد هم دې سره تړلی دی. میرعلي چوک یو ورځنې درنې پر مهال مشرانو د ځنو نورو غوښتنو سره سره افغانستان کې میشته وزیرستاني کډوالو راستنېدو او باکا خیل کیمپ کې میشته کډوالو خپلو سیمو ته بوتلو غوښتنې وکړې. دوی وویل کونه یا لسو ورځو کې په عملي ګام پورته نه شو نو راتلون کې تګلاره بټاکي. شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد چیرمن ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل درې مهمې غوښتنې دي چې د لپاره د غدر نه وړاندې نه اعلان کړي وا.
لکه څنګه چې تو کرتارپور راهداري لیار ګلاو کړل پچا د جدا سه د غلام خان یا د ترخم چې کی ملال دي په دا باندې هم دا سره سنتیا پچا د پښتنې علاقے وته سره ترقی وکړو. مګر هم دې افغانستان سره د کیم کاروباري پروګرامینه وی نه ټول وزیرستان د ټول پښتونخوا د تمرا لګی دي دې نه ودا ته ډیره فائدہ وا. کیم خلک در بعد اپریشن دی وژن افغانستان ته منتقل شوی دی درته درا خپل علاقے ته ورسل پچار دي.
بلخوا په مظاهره یا ناسته کې موجود یو بل قبایلی مشر ملک اکبر خان وای تر هغې به احتجاج کړي تر څو چې د دوی مهمې غوښتنې منل شوې نه وي او ورسره شوې ژمنې پوره شوې نه وي. شمالی وزیرستان ضلع انتظامیه یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان سره تجارتی لاره غلام خان بندر باندې تجارت زیاتولو او اسانتیاو باندې کار روان دی. افغانستان کې میشته کډوالو لپاره تیاری نیولې او باکا خیل کیمپ کډوال هم وزیرستان کې د دوی سیمو کلیرنس پس خپلو کورونو ته راولي. شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو پر مهال زرګونه کورنۍ ګونډي هیواد افغانستان ته هم کډه شوې وې چې دا انتظامیه په وینا تر 15,000 نه زیاتې کورنۍ راستنې شوې او اوس مهال تر 15,000 پورې کورنۍ لا هم په کډوالۍ کې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
دا مشال ریډیو دا.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا د صحت کارکونکو او ډاکټرانو د وینمی میاشتې راځي روان هړتال ختم کړی دی. دوی وایي چې د حکومت سره یې د خپل غوښتنو په حق کامیاب مذاکرات شوي دي. حکومت ورته ډاډ ورکړی دی چې د دوی غوښتنې به پوره کړي. په دې حق له تفصیل پیښوره د غلام غوث رپورټ کې ورو
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د ټولنې ویان ډاکټر یاسر وایي حکومتي مذاکراتي ډلې ورته د ډی ایچ ای او آر ایچ ای قانون ته د بیا کتنې او د روغتیا د کارکونکو د تحفظاتو د لری کولو باور ورکړی دی.
چې دا سټرایک چې دا تقریبا 47 ورځې وو هغه د پاره دی داسې وکړل چې دی یو کمیټي جوړ کړه. کمیټي به دوه میاشتو کې دننه د جی ایچ ای ممبران به یو د حکومتي کمیټي وي تر هغه ټایم پورې چې کوم زمونږ د ډی ایچ ای آر ایچ ای بل دی په دې باندې به فردر پروسیسنګ نه کیږي, په دې باندې به کاروایی نه کیږي. د دې مولا ګارنټي راکړې شوې ده کوم ډاکټرانو حل شوي دي یا ترانسفر شوي دي یا چې کوم دی په هغه چې کوم دی صرف د سټرایک د وجې هغې باندې هغې سره ظلم شوی دی هغه ټول شیزونه هغې ازاله به کیږي مداوع به کیږي.
ډاکټر یاسر زیاتوی د حکومت سره په دې خبره سلا شوې ده چې د ډاکټرانو په مشوره به د روغتیا په څنګه کې اصلاحات عملي کوي.
نن خدای دې ومنل چې موږ سټیک هولډرز یو بلکې د ډپارټمنټ بیک بون موږ ډاکټران یو. سی ایم هاوس کې چې کوم دې زموږ ټیم او وزیر اعلی چې کوم مذاکراتي ټیم هغه خپل کې یو ناشته وکړه چې څومره مطالبات او هغه باندې زموږ اړخ نه مکمل نیک نیتی سره یک یقین ده نه شو او ګورنمنت هم مونږ ډېر نیک نیتی سره دا یقین دهانه راکړه چې ان شاء الله دا څه چې موږ لیکو یا څه اګریمنت ده دا به یو دا پښتو وطن نه ده دا وطن نه ده کې به موږ ټول په خپل ژبه باندې خپل خبر باندې ولاړ یو.
په روغتیایی چارو د نظر لرونکي خبریال مشتاق یوسف زینمی پوښتنه وکړه چې آیا د هالتال د ختمولو په ترڅ کې د ډاکټرانو خبره ومنلې شوه یا ډاکټرانو د حکومت خبره ومنله. نو په ځواب کې مشتاق یوسفزی وویل چې تر دې دمه د دې پوښتنې ځواب واضح نه دی خو ډاکټران او موجوده حکومت دواړه د غریب اولس د مشکلاتو یو رنګ ذمہوار دي.
چې دا اوس نن دی کوم کې نستلو خبرې وکړې نو په دې کې دا واضح نه ده چې دا اوس د کوم پرې خبره منل شوې ده. که زمان ته پوسو کې نو زه دواړه ګڼم چې ذمہوار دي د عوامو د خلکو د ستونزو د مسلو دی به هم نهستو او خلکو ته غټ تکلیف ملو شو دا اوس چې دینو او په دې کې داسې پرښینی وی چې هغه د پاره مریض ته ټیم ورکړي کیږي کال شپږ میاشتې اته میاشتې هغه مریضان چې هغه دونه غټ انتظار کړی وو د غټ غټ اپریشن وو ای وسته کی
یاد دی وی چې د ډاکټرانو د تحفظاتو لری کولو لپاره د صحت د صوبایي وزیر هشام انعام الله پزی د قانون د صوبایي وزیر سلطان محمد په مشرۍ یو کمیټي جوړ کړی شوې ده او ټاکل شوې ده چې ډاکټران به په دغه کمیټۍ کې د استازیتوب لپاره د خپل غړو نمونه نن اعلانوي. غلام غوس, مشال ریډیو, پېښور.
تبصری, شنن, خبرونه, رپورټونه,
عکسونه, ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په باجوړ کې د تیرو 15 ورځو راهیسې د تیلو پمپونه بندې چې لوجي عام ولست ډیر مشکلاتو سره مخ دي. د پمپونو مالکان وایي چې د ځلی انتظامی سره خبره کړې و چې د مومندو او دیرنه دوی ته د تیلو راوړلو خرچه زیاته ده. د لګ یعنی د 500 پیسو یا یو اتانیس په لیټر کې ګرانو خرڅولو اجازه دی ورکړل شي خو انتظامی ور سره وړاندې منلې و او سینه مانی نو ځکه دوی هړتال کړې ده. د شانواز ترګزی ریپورت کې تفصیل اورو.
د 13-15 ورځو راهیسې باجوړ کې د پېټرول پمپونو والو د انتظامی ضد احتجاج کړی او پمپونه تر د نامعلومې مودې پورې تړ دي. خلک وایي چې احتجاج د وجې هغوی ته پېټرول د یو نیم سلونه تر د 100 او 80 روپو پورې یو لیټر په بلیک یا ناقانونه مارکیټ کې ملاویږي. خو دوی وایي انتظامیه او پمپونو مالکان دې باید خپلو کې سره کښېني او د دې مشکلاتو د هوارې لارې دې وباسي. د مامندو حافظ خان وایي
ما سه خپل ګاډی نشته, عامو ګاډو کې زم راځم, دریم ورځ دا چې پمپونه بند دي, کرایګانې ګرانې شوې دي, مونږ ته ډېر تکلیف دی. حکومت لا پکار دي چې دا مسله زر تر زره حل کړي.
یو موټر سایکل لرونکي روح الله خان وای چې هغه په پېټرول پسې دومره وګرځي چې په خپل موټر سایکل کې موجوده تیل ختم شي او بیا چې پېټرول پیدا شي نو هم ګران وي.
پمپونه بند دي, هرتال له او د تیلو ډېر زیات مشکلات دي. انتظامیه ولته زمنګ دا خواست چې پمپ ولا سره مذاکرات وکړي او جلا جلدی دا مسله حل کړي.
د باجوړ د پېټرولیم اسوسییشن پوینه د دوی سره رجسٹر پیټرول پمپونه د 500 زیات دي. ولې بیا هغه تنه چې په ټپکو او یا ګیلنو او بیلرو کې لدوی نه تیلوړي او خرڅوي د هغې شمیره د دینه هم زیاته ده. د اسوسییشن د اطلاعاتو سیکرټری سبحان الله وایي چې دوی د انتظامیه سره په دې خبره رضا شوي وو چې د محمدو او د دیر نبا په باجوړ کې اتانی پیټرول ګران خرڅوي، ځکه چې ور باندې د راوړلو خرڅونه راځي. خو اوس انتظامیه د خپلې فیصلې نه په شا شوې ده.
بارها د مذاکرات کوشش کړي دي یو ځل نه دوه درې تنو مشکل دي. دا زمونږ سره مثال د کریټری او دی زمونږ له کومه جن انتظامی جرګه جوړه کړې ده. دا غین دی او ریمل کې نه وو زمونږ ناروا مطالبانه د یاره مونږ وکړه نه دایم مطالبي چې کیږي سره د چاري سو د پچاس سو زمونږ د ضلع د مومندو او یا د ضلع د دیرنا زمونږ دا پاتې
د ډیپټي کمشنر باجوړ او دوه د قامي سیملای او درې د صوبای سیملای غړو سره مې له پرونه بیا بیا د رابطي کوششونه وکړل، خو یا خو یې نمبر بند وي او یې نه وو چتاو. نو بیا می د باجوړ چیمبر اف کامرس د مشر لالی شاه سره خبرې وکړې او ورنمه د دوړو فریقو ترمنځ د لانجی ختمولو لپاره د دوی د کردار پوښتنه وکړه. نو د وویل
نو پورنم په چیمبر اف کامرس د سټیم له چې دی او د باجوړ د اشخاله چې کوم ځای راځي چې ول دی یو سره سم مطلب خلک پیدا روان دي د مریضانو سره د زنانو سره دا یو کامل نه دی. زه د اوړ مجر په خپل سره مطلب دی په تور د اشخاله ختم شي.
بل خو د پمپونو مالکان وای چې د دوی احتجاج به تر هغه روان وي چې تر کوم ور سره انتظامی خبره نو اخلاص کړی. د پمپونو والاونه چې کوم لستنن انتظامی نیولې او په بندخانو کې اچولې هغه در اخلاص کې ګیننو د دوی احتجاج ختمیدونکي نه دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
په بلوچستان کې د انساني حقوقو کارکونکو وایي چې په دغه صوبه کې د خزو د حقوقو تسامه توجه نه کیږي، چې لوجه په خاص توګه هغه خزي لري ورو مشکلاتو سره مخ دي چې د کار او روزګار لپاره د کورونو بهر وتلو ته مجبور دي. په دې حق له تفصيل ل کوټه زمنګ خبريال ایوب ترين راکوي.
د شوزو د حقوقو د تحفظ لپاره کارکونکو ټولنې ډیموکراټیک فرنٹ تر سوري لاندې تیر ورځ په کوټه کې و دستور اوسوه. په کوم کې چې د ژوند د بیلابیلو برخو سره کارکونکو شوزو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. پر دې مهال زیاتره وینا کونکو ول چې د یواد د نور برخو په ډول په بلوچستان ایالت کې هم د شوزو حقوقو ته په ځانګړې توګه پاملرنه نه کیږي. په دې ترڅ کې د مشالې ډو سره په خبرو کې میرمن زرغونه اډوکیټ وویل
چې شوزو ته آگاهی ورکو کوم شي چې په لواز نه سي پورته کوي په داسو سوسايټي کې هغه شي زو د پاره می راغلي او چې داوی اواز پورته کو کوم چې مظلوم دي، څوک چې طبق شعور نه لري، څوک چې خپل د حقوق شعور نه لري. مش دا پروګرام مقصد دادی دا شي چې خپل په حق خبرې سي، هغه حق چې کوم آئین ورکړ دي، کوم حق چې اسلام ورکړ دي. مش دا هغه ازادي غواړو چې مش د کتاب ازادي ملاو سي، مش خپل سوچ ازادي ملاو سي، مش د خپل سمې فیصله ازادي ملاو سي، هغه فیصله چې د قانون او د شریعت مطابق دي.
دستور ته راغلي د پاکستان د مزدورانو د اتحادې صوبایي سکتر پیر محمد کاکړ زیاته کړه چې په شخصي څنګ کې کارکونکو زیاتره شوزو ته معاش سم نه ورکول کیږي او نه هم دوی ته د کار په ځای کې د عزت په سترګه کتل کیږي.
په دا صوبه کې په سرکاري ادارو کې او پرایویټ ادارو کې چې کم ورکینګ وومن دي یا کم هغه زنانی چې کارونه کوي داغو تنخواه ډیر کم دي. پرایویټ سکولانو کې 8000 روپۍ شپږ شپږ زر روپۍ ورکوي. زموږ قانون دا دی چې مینیمم ویج 15000 روپۍ به کم از کم ورکوي. د دې جاب سکیورټي نشته، د دې چټیانی نشته، د دې میټرنټی
وینا کونکو دا هم ول پکار دی چې د حکومت له لوري داسې ګامونه پورته سي چې په نتیجه کې یې شوزو ته په کار کولو کې څه مشکل نه وي. په دې اړه به غوږ سو و فرا فاروق اډوکیټ ته
د شوزو د پاره چې د نورم ډیر شیانو راوستنګ او مخ ته کېدنګ ضرورت دی، لکه دا غو یکوک چې دی، لکه د جائیداد په حق چې دی، لکه دا رنګ ډیر شیان دي چې شوزو غو چې دی تر اوسه پورې غو ته نه دی ملاو سی. د یونر په نوم باندې شوزو مړی یا دا غو رائټس ختمي، نو هغه د پاره مش دا شیان ډیفند کو. د مش دام وای چې په تعلیم کې ډیر خلک شاته پاتې سوي دي، چې کم خلک زمش ته خلنجونو ته زمش شوزو ته تعلیم نه دی ملاو سوي او غنن په کورو کې ناست دي. زه غوي ته وایم چې غوي مختراسي او خپل تعلیم حاصل کړي.
بل خواته د بلوچستان حکومت له لوري ویل سوي دي چې د شوزو د تحفظ لپاره بلا بیل ګامونه پورته کړی دي. بیا په خاصه توګه په دې ورستیو کې د میرمن تارا اډوکیټ په مشرتابه کې صوبایي متصب پرانسته کړی ده، کوم چې په صوبه کې د کارکونکو شوزو سره د کار په ځای کې د سیوی جبر یا تیری د قضیو جاج اخلي او دوی ته به انصاف ورکوي. خپل د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شوانی پوینا چې د دې ترڅنګ ډېرې قوانین د عملی کول لپاره د اسمبلی څخه د منځوري لپاره هم تیار کړی دي.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د روانې غړې نیمه ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. د خبرونو د لنډیز لپاره زمون همکار مجید بابر سټوډیو ته راغلی. راځي چې پکړې وورو.
مشی د مشال خبرونو لنډیز د جمعیت علماء اسلام فدرمان مشل ویلی حکومت له قبایلو سره کړو شمنو کې پاتې راغلي دی. مولانا فدرمان بیګا په اسلام آباد کې د آزادې مرش په نوم احتجاجي ناست په وینا کې وویل حکومت ژمنه کړې وه چې د انضمام وروسته به قبایلو ته هر کال 1000 روپۍ ورکوي خو تر اوسه ورته هیڅ نه دي ورکړي. د قبایل تحفظ مومن مشران وایي سپریم کورټ چې هغه فاسد اورېدنې لپاره منظور کړ چې دوی په خانه فاټا پر خیبر پختونخوا د ورګړولو عدالت ته وړی وو. د قبایلو ځینو مشرانو د فاټا د انضمام په اړه پرون په جمهوریت کې غونډه وکړه. په دې مهال مشال له دوی سره په خبرو کې د ادم خیلو درې او مشر ملک اکبر اپریدی ویل د انضمام پر ضد حالې ته جاری ساتي. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو هړتال ختم کړ. ډاکټران وایي د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ له حکومتي ډلې سره تر کامیابو خبرو وروسته سره لنن خپل کار بیا پیلوي. د شمالي وزیرستان مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د کرتارپور په سیر دی له افغانستان سره تجارتي لارې خلاصې کړي. پرون د زلې ځینې مشرانو په میرلي چوک کې پر لک وهلی وو او دا غوښتنه کولې. په پنجاب کې د ډرو په دوو پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي. لومړی پیښه پرون په راجنپور کې شوې چې 15 کسان پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو اربیتی په سیمه کې پر یو موټر هغه مهال ډزې وکړې چې پولیسو هڅه کوله د وسلوالو د یو پټنډۍ څخه ځینې کسان ونیسي. د امریکا د پوځ مشر وړاندوینه کړې چې ځواکونه به د 200 نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. جنرال مارک میلی له ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل د 1 سپتمبر د پیښې وروسته افغانستان ته سلطي له دې لپاره لیږلي دي چې د دې هیواد خبره د هغو ترهګرو په پناځای وانه وړي چا چې پر امریکا حمله کړې وه. رومانیا ولسمشر د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د اروپایي ټولنې ملاتړ کوونکي زیاتې رایې ګټلې.
مجید بابر د تا د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس ترته اول جمهوریت غوونه خبرونه وړاندې کوو چې کوربه یې د عبدالحی کاکړ. ورپسې بیا د سولې په لور خبرونه اوریدل هم هیروي.
په جمهوریت غوونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري کامي حقوقو او انساني برابرۍ لپاره یلو نوړي وهل سوي ټکول سوي او نوري قرباني ورکړي. نننۍ خبرونه د بلوچ سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ په اړه ده. ډاکټر عبدالحی بلوچ د بلوچ سیاست یو جوت نوم دی. هغه ډیر خاکساره کستی، هر وخت په سینه لاس نیولی او هر روان سړی ته سلامونه کوي. دومره روغبړونه کوي چې په روغبړ خپل لنډه فاصله ډیر اوږده کړي. ټیټ کاده دی او چې کله پر سټیج تقریر کوي او جذباتي سي نو د پښو پر ګوتو ټوپونه وهي. د هغه یو شناخت د هغه غریبی ده. سینیټر سو، د قومي اسمبلی غړی سو، خونن هم لنډ مزل په پښو او اوشت په ټکسی کې وهي. ډاکټر عبدالحی بلوچ د پاکستان تر جوړېدو 2 کاله لمخه د 1945 کال د فروری په میاشت کې د بلوچستان د کچي ضلع په چلګری کلی کې پیدا شوی دی. سیاست او مزاحمت د بلوچو په ژوند کې اخشل شوی دی. او ډاکټر عبدالحی بلوچ لا هم په مستون کالج کې چې له دې اغیزه بچ نسو. دا وخت په پاکستان کې د ایوب خان مارشلا او د وړو صوبو سیاستوالانو د ون یونټ خلاف د نېشنل عوامي پارټي تر سوري لاندې مبارزه کوله. ډاکټر عبدالحی بلوچ او نور روز د کونکو د مارشلا او ون یونټ خلاف هړتال وکړ. نوموړی هغه ورځ یادوي.
کې موږ په اول ځل د مسنګ په بازار کې هړتال وکړ. شوارونه مو ورکړل ون یونټ مرداباد، ایوب مرداباد. هغه وخت جنرال ایوب خان واکمن وو او په هیواد کې مارشلا و. د دې احتجاج په بدل کې حکومت زموږ وظیفې را کمې کړې. د 14 د زده کوونکي وظیفه یې له 300 څخه 80 او د 12 هغه یې له 80 څخه 1500 روپۍ ته را کم کړه.
جواز همې یی ملا.
هغه وخت به واکمنو کوشش کولای چې ځوانان وویروي او له سیاست ته لاس پسار کړي. همدا کار له ډاکټر عبدالحی بلوچ سره هم وسو.
موږ چې په 12م سم کې وو نو سیاسي شعور مدرلوت هغه وخت یو پولیس افسر موږ تر یوې اونۍ پورې د خوزدار په تانه کې بند کړو هغه به موږ ته دړکې راکولې هغه به راته ویل چې تاسو ته معلومه ده چې حکومت ډیر زورور وي موږ به تاسو نیستو نابود کړو موږ ورته وویل چې لاس مو خلاص دی چې څه کولای سي و یې کړئ زموږ جلسې جلوسونه روان وو د جنرال ایوب خان په واکمنۍ کې زه شاوخوا شپږ میاشتې زنداني شوم له دې وروسته د ذوالفقار علي بټو په واکمنۍ کې چې کله د نېشنل عوامي پارټۍ ترمنځ جنجال زیات شو نو زه اتلس میاشتې په قید تنهایی کې وساتل شوم
کله چې ډاکټر عبدالحی بلوچ د ذوالفقار علي بټو په واکمنۍ کې ونیول سو دا وخت هغه د نېشنل عوامي پارټي لخوا د پاکستان قومي اسمبلی غړی وو خو دلچسپ خبره ده چې کله د کراچي په داو میډیکل کالج کې سبق ویلی چې په 1900 کال کې انتخابات کېدل په دې شپو کې هغه د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن مشر وو د نوموړي مقابله د خان اف کلات لزوی شهزاده یا یاسر وه هغه وخت بي بي سي په دې مقابله تبصره کړې وه او ویلي وو چې مقابله د یو شهزاده او یو کنګال ترمنځ ده کله چې د ټاکنو نتیجې راغلي نو کنګال د اولس په زور شهزاده ته شکست ورکړی وو ډاکټر عبدالحی بلوچ قومي اسمبلی ته ولاړ هلته د پاکستان د 1903 کال آئین جوړېدلی بحثونه وسو او بلاخره اسمبلی آئین منظور کړ خو چې کله د لاسلیک وخت راغلی نو ډاکټر عبدالحی بلوچ او څو نورو ملګرو یې پر آئین له دسخته انکار وکړی دا ځکه چې نوموړی وایي هغه په آئین کې ځینې نورې نقطې شاملول غوښتې خو نه منل شوې
موږ
په آئین کې د ځینو ترمیمونو وړاندیز وکړ چې اخیر خو موږ هم د دې هیواد برخه یو موږ هم واوري یو وړاندیز دا و چې په آئین کې دا ولیکي چې پاکستان یو ګڼتوکمیزه یعنی د ډیرو قومونو ګډ هیواد دی زموږ خپل یو پیژندګلو ده پښتون بلوچ سندای پنجابای او سرایکای شناخت لرو تاسو به دا منئ زموږ ژبو ته د کامی ژبو حیثیت ورکړي موږ دا ترمیم هم وړاندې کړ چې په آئین کې دی ولیکل سي چې دلته اوسیدونکي قانونه به د خودارادیت او آن د بیلدو حق لري
دا وخت د واکمن پیپلز پارټي او نېشنل عوام پارټي ترمنځ اختلافات اوج ته ورسېدل ذوالفقار علي بټو په بلوچستان کې د نیب حکومت ختم کړ په صوبه کې پوځي عملیات پیل شول کله چې نېشنل عوام پارټي د دې پر ضد مبارزه پیل کړه نو د ګوند مشران ونیول سو ډاکټر عبدالحی بلوچ د قومي اسمبلی غړی وو چې په 1903 کال کې په جهاز کې دننه ونیول سو
الوتکه چې څنګه پورته سو نو پایلټ ته پیغام ورکړل سو چې بیرته یې راکښته کړي الوتکه چې کوزه سو نو د محافظین یې راننوتل او ژغ یې وکړ چې ډاکټر عبدالحی بلوچ مو په کار دی زه له خپل ځایه پورته سوم او دوی زه له ایرپورټ سره نږدې تانې ته بوتلم اتفاق دی چې د پولیسو د مشر تعلق له بلوچستان سره ډیر ښه سړی وو نوم یې سردار عبدالعزیز وو ما ورته وویل چې تاسو زه ولې له الوتکې راکوز کړم زه خو کوټه ته تلم هلته به مو نیولی وم هغه را ته ویل چې موږ ته داسې معلومات راکړل سوي دي چې تاسو کابل ته تښتی ما ورته ځواب ورکړ چې دا خو ستاسو الوتکه ده چې کښته کېده به په کوټه کې نو زه به مو بیا کابل ته څنګه تښتیدم
پر ډاکټر عبدالحی بلوچ حکومت د غداری ملک دشمنی او بغاوت مقدمه جوړ کړه او هغه کراچی سنټرل جیل ته ولېږلې
دوی زه کراچی سنټرل جیل ته بوتلم حوال ته سم دستی په یو تشناب یا لیټرین کې بند کړل شو پنځلس ورځې مې په لیټرین کې تیرې کړې دوی زما د ځورولو پایل له لیټرینه وکړ بوی وو او ځای بیخي تنګ وو ویدیدلای نه شوم بس په ولاړ یو ناستې مې ټولې ورځې تیرې کړې په داسې بدبودار او سخا ځای کې به بد چا خړو ته زړه کیږي بس اوبه مې سکلې په گزاره گزاره مې وخت تیر کړ ل دې ورسته شاوخوا یو میاشت په جیل کې ل زندانی بدمعشانو او قاتلانو سره بند کړم هغه ته ویل سوي وو چې ما و زوري وي خو هغه ل ما سره ښه سلوک وکړ
ډاکټر عبدالحی بلوچ ل لیټرینا بدمعشانو ته پلاس ورکړ سو ل بدمعشانو ځخه قیدی تنہائی تا واچولی
بس ہمیں
18 20 مہینے ایک قید میرے کا ایک کمرے میرے کا زیا تلس یا شل میاشتے پکائی دیتا نہائی کی وساتلم حالت نور سیاسی مشران چی پکی دا بلوچو گوریلائی کماندان شیرو مرائی ہم بند وو خو زیا لہاغوی سر یو زائی کی دوتا نا پریشو دلم ما ورطاولی چی دلتا طول سیاسی قیدیان بند دی ما ہم مر سر وساتی دویول نا مرتاسو یوازی ساتو بیا ما اتل سیا شل میاشتے پکای دی تنہائی یا پای وجتوب کی تیری کری
میں کدی تنہائی 18 سے لے کر 20 مہینے کا تنہائی میرا
ڈاکٹر عبدالحی بلوچ پا قید تنہائی کی جانتا یو محلویش وٹا کلی اگا دا وقت تیری لپارا جانتا شغلو نا پیدا کری ہو
اللہ پاک نوی ویل پاور یا بین دو بلیاں پار رکھیں دو بلی
خدای پاک ما تکلک ہوڑ را کری دی ما دویپ شوگانی ساتھی لی اور سرب می لو بی کولی ما با پا حاغوی پسی منڈی وحلی ما زیاتره وخت له دوی سره تیرولې د پښوګانو لما سره دومره مینه پیدا سو چې ان یوی می په بستر کې بچو وزېژول او زما ټول بسترې په وینو راولړله سختي را باندې ډیره کېدله نه به کتاب نه اخبار او نه هم بل څه را پریښودلو خوب ملجو د شپې له دوو څخه د سهار تر پنځو بجو پورې به ودیدم خو پریشان سوې نه يم واده می هم نو کړې
بلاخره د سند های کورټ یو جج ډاکټر عبدالحی بلوچ خوشی کړی خو هغه په یو شرط ل جیل وته ته غاړه کې شودله
او زمانه می یو تا جیسی اپ جیل کې ګیټ سے نکلیږي
هغه وخت دا طریقه و چې څنګه به ل جیل خلاص کړي نو عملی به بهر پولیس خبر کړي چې دای خوشی کوو نو وای نسی ما لمخلا د جیل مشر ته وویل چې خبردار لما سر به دا کار نه کوي ما ورته وویل چې زه ل جیل نه وزم هغه وویل چې موږ څنګه تاسو په جیل کې وساتو ما ورته وویل چې تاسو څه بدماشي شروع کړي ده اوس به می خلاص کړي او چې څنګه تر دروازې بهر شک شیردم نو پولیس به را پسیس ل ډیره جنجال ورسته را سره واده وکړه چې د جیل دوه دروازې دي یو وړه او بل لوی هغه ده موږ به تراغو نه ورته وایو تر څو تاسو تر دویم دروازې وتل نه یاست ما ورته وویل چې یو ځل چې لګیټ څخه ووتم بیا زه پوسوم او دوی زه چې څنګه ووتلم نو پولیس را پسیش ما خپل یو ملګری را بللیو هغه موټر سایکل درلود زه له هغه سره په موټر سایکل سپور سوم او د کراچۍ په لارو کوڅو کې ورڅخه پټ سوم
ډاکټر عبدالحی بلوچ سپاره فراریتوب یا پټیدنه تر جیل سخته تمامه سوه هغه به په کلو او باندو کې ګرځېدی او پټېدی پولیسو به چاپی اور باندې وهلې چې یو دلچسپه واقعه هغه په خپل یادوي
تو بھاگا بھاگا ہم لوگ ماں کو یہ
زپ یو کلی کی پٹوم چی پولیس رابانی چاپا وہال زپ منڈ منڈ یو پٹی تھ ورسیدم ہلتا بسگرو د فصل لاو کولی زہم لاغو سرکشنستم او لاو می پائل کا یو صدر می پرزان واچولی پولیس لما سر نجدی تیر سو خو وینه پیژندل
قریب سے گزرے بس اس طرح سے کافی ایسے کہ بشمار واقعات ہوئے
درنو اوریدونکو په جمهوریت ژغون پروگرام کې مو د بلوچ سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ د زندانونو او فراریتوب کیسه واوریدله په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو تاسو د خبرونه لا رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پانو هم اوریدلای شئ تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم
عبدالحی کاکل درته جمهوری غغونه خبرونه وړاندې کړه او اوس وخت شوه د یوې بلې هفتوارې خبرونه د سولې پلور دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار بشیر غواخ جوړ کړی ده راځي چې په ګډه واورو
د سولې پرلور
د افغانستان حکومت سولې لپاره یو تګلارې اعلان کړې ده دا تګلارې وو برخلې ریو چارواکي وایي چې طالبان سره مذاکرات وکړي د سولې راتګ ته ګامونه اخیستل کې دي شي په همدې حال کې په شام کې د داعش وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وجل شوې ده دا هغه مرګ به زموږ په سیمو کې د دې ډلې په فعالیت سره اغیز ولري نن د سولې په لور خبرونه کې پر دغه دوه موضوعاتو خبرې لرو. زه بشیر ګواخم، هرکلی مو کوم. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اکتوبر په 9 په کابل کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره باید دغه ډله یو میاشتنی اوربند اعلان کړي. دا غو په خبره کې جنگ بندي ونشي نو د سولې مذاکرات به بې نتیجې وي.
طالبان یو لاس نه دي، دوی په جنگ باندې کنټرول نه لري. د دې اطلاعات هم شته چې بعضي عمده قومندانان د طالبانو د داعش سره یو ځای شوي دي. نو که چیرته خبره د دې وي چې موږ طالبانو ته یو امتیاز د دې ورکو چې سول د مذاکراتو په وخت کې، مهمه دا ده چې اول دوی خپل ځان ثابت کړي چې دوی څومره کنټرول لري په خپلو قومندانانو او جنگجویانو باندې. نو د دې لپاره دغه شرط ګمارل شوی دی، دا د سولې د ځنډولو هدف نه دی. هدف یې دا دی چې طالبان ځان وکړی شي چې خپل هغه کنټرول ثابت کړی شي. نو زموږ پیشنهاد د یوې میاشتې د اوربند دی، د هغې نه وروسته مذاکرې ته بکینو.
د سولې پر لور
محب زیاته کړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جګړې ختمولو لپاره و مدعي ز پلان برابر کړی دی. هغه ویل په دې مسله کې د پاکستان کردار ځکه ډیر اهمیت لري چې طالبان د دوی تر کنټرول لاندې دي.
تر څو پورې چې د پاکستان د خونه افغانستان ته تضمین ورنه کړی شي چې دوی نور په افغانستان کې د طالب په رقم نور ګوندونو ته ځای نه ورکوي، دوی نه حمایه کوي او په افغانستان کې د جنگ نه لاس نه اخلي، هیڅ مذاکره په نتیجه د سولې نتیجه نه ورکوي. نو په دې دلیل باندې زموږ په مذاکره کې یو واضح هدف همدغه دی چې د پاکستان نه باید موږ تضمین واخلو. دا تضمین هم د پاکستان نه مهمه دی او هم د طالبانو نه مهمه دی. په وار وار د افغانستان ولسمشر دا خبره کړې چې زموږ معاهده طالبان خپل جنگ ته په دې مشروعیت ورکوي چې دوی دلته خارجي حضور شتون ویني او په دې دلیل باندې دوی د خپل جنگ ته مشروعیت ورکوي. ولې دا یوازې افغانانو ته نه، اوس خو ټول دنیا ته په اثبات رسېدلې ده چې طالبان د پاکستان لاسپوڅي دي او د دوی نه بغیر هیڅ جنگ ته دلته دوام نشي ورکولی. نو په دې دلیل باندې دوی هم باید یو وضاحت ورکړي چې دوی څنګه ځان د پاکستان نه جدا کوي. که چیرته د افغانانو سره په میز کېني، د افغانانو سره مذاکره کوي، نو یو خو باید د افغان وژنې نه لاس واخلي، دوهم دا دی چې باید وضاحت ورکړي چې دوی رابطه د دین وروسته به د پاکستان سره څنګه کوي.
تحصیل مشال ریډیو د سولې په لور خبرونه اوري. طالبانو په افغانستان له 1996 څخه تر 2001 کال پورې حکومت وکړ. دا حکومت په نړۍ کې یوازې درې هیوادونو پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عرب په رسمیت پیژنده. کله چې په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکا تر حملو وروسته د طالبانو حکومت چپه شو، نو اکثره طالب مشران پاکستان ته لاړل. د طالبانو یو مشر ملا اختر محمد منصور او د القاعده ترهګرې ډلې مشر اسامه بن لادن چې طالبانو ورته د امریکا په ضد په افغانستان کې پناه ورکړې وه، په پاکستان کې وجړ شوې دي. خو پاکستان همیشه په افغانستان کې د جګړې د ملاتړ تور نه رد کړی دي او وایي د دوی هڅې د سولې لپاره دي. هغه البته دا منی چې پر طالبانو اغیز لري. د طالبانو یو پلاوی په دې وروستیو کې اسلام آباد ته ورغلی و او هلته یې شل ورځې تیرې کړې. په همدې حال کې د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد بیا خپل سفرونه پیل کړي دي. هغه د اکتوبر په 9 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړ.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. زه مو کوربه بشیر غواخم. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکتوبر په 8 اعلان وکړ چې د داعش وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژل دی. د نوموړي په خبره بغدادي د اکتوبر په 16 د شام په شمال غربي سیمه کې د امریکای ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په مهال وژل شوی. ولسمشر ټرمپ په خبري غونډه کې وویل چې البغدادي سره له خپلو درې ماشومانو او نورو ملګرو په یو تونل کې پټو. دغه په انا بغدادي هغه وخت په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول چې امریکایي پوځیانو یې د نیولو کوشش وکړ. بغدادي د عراق دی او امریکایي د نیولو یا زیږی معلومولو لپاره 50 میلیونه ډالر انعام ایښی و. داعش په 2014 کال کې هغه وخت د نړۍ پام ځان ته راوګرځاو چې کله په عراق کې د موسل ښار په نیولو سره یې خلافت اعلان کړ. تر دې چې موږ د روسیې په پاکستان او افغانستان کې هم د داعش په نوم مسلواله ډله څرګند شو او خپل مشران یې ونومول. اوس مهال دا ډله کمزور شوې او افغان ځواکونو یې ډېرې مشران وژلې دي. د اکتوبر په 14 د ننګرهار ولی شمامود مخیل مطبوعاتو ته د داعش هغه 13 وسلوال وښودل چې حکومت ته تسلیم شوي وو. د میرمنو او بچو سره دوی دوا بیا کسان کې دل چې درې کورنۍ د اردن او څلورې د پاکستان دي. په دوی کې د اردن یو کس خبرلاند ویل چې د ترکی او ایران لارې افغانستان ته رسیدل دي. څېړونکی حکمت الله اعظمي ویل دې معلومیږي چې په شام او عراق کې تر ځپل کېدو وروسته داعش وسلوال پاکستان او افغانستان ته مخه کولی شي.
داعش افغانستان ته په ډېر خاص اهمیت باندې ښایل ده او علتونه یو هم بل دا کېدلای شي چې چې په افغانستان کې د پریزای پیدا کې نو بیا د کولس آسیای مرکزی او آسیای جنوبی ساوثن سنټرال ایشیا کې د کلی دغه کولای شي. زه فکر کوم چې داعش چې څومره افغانستان ته خطر دی شاید په عمر اندازه یا تر هغه زیات په پاکستان ته خطر. دغه څه دلی لکه داعش او القاعده هغه هیوادونو کې خپل نفوذ ډیروي چیرې چې امریکا وي چون چې دوی خو امریکا خپل په امریکا کې عملی او ستونزمنې دي. نو دی د دې پر ځای چې په امریکا او په هغه یوادو کې عملی وکړي نو بیا د هغه پر ځای چې په هغه یوادو کې عملی کوي کله چې چیرته چې امریکا فوزي حضور ولري دوی ورته اکسسبل یا لاسرسی ورته لري.
د سولې پر لور
اوریدونکو همدې سره د سولې پر لور خبرونه وخت پې ته رسیدي. زه بشیر ګواک تر سره مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تور ستر گنا دل ری کا پچکی دگلو ننا سکی رنجور دی کڑاما دگلو ننا سکی رنجور دی کڑاما تور ستر گنا دل ری کا پچکی دگلو ننا سکی رنجور دی کڑاما دگلو ننا سکی رنجور دی کڑاما